طول دنیا کې شرطه روزګار
ستاسو بهتره تعلیم عام کیږي ستا خلکو ته بنیادی سہولتونه رسیږي لکه هسپتال شو لکه سړکونه شو د هر څه شي کیږي نو د خلکو بنیادی خبردار چې د خلکو ژوند ورسره سوکاله کیږي غو ورسره خکیږي په دې طریقې چې ژوند خشي ستا ډیر ستونزې د اغه سره لمنځه ځي نو ځکه ما وې چې دا یو بدقسمتي خوش قسمتیم ده چې یو داسې جغرافیا یو داسې مواقع یو داسې موارد د ټولو ملکونو ته برابر دي او خاص کر پاکستان او افغانستان خو بدقسمتي دا ده چې د اغه نه هیڅ فائده نه اوچتول کیږي
ل همدې سره به دا بحث راوند غړو ل ملمنو چې په دې بحث کې برخه واخیستل مننه کوم او د ازادي رادیو د مسرح خبرونې ل اوریدونکو او لیدونکو هم منندوی یم.
وما ورس دا ونی مهمه پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او وی ویبلی و مې ورستمو هر کله کوم. دا ونی ګوري چې راتلونکي کال ته کلون نه پخوا مړي شوی نجومي څوډان وینې کړي. لناسا مهم خبروم چې فضا نه د لیزر پمرسته لومړی وارزم کې ته پیغام را رسولې. لدیام خبرېږي چې پنجاب کو زو پښتونو نه نور د ایالت ته د ورتلو ویزه غواړي. زابل کې د اسلامي خطاطۍ د یو هنرمند غوتو له کمالونو او د پاکستانی استخباراتو په خواني مشر سره د وفان له جنجال هم خبرېږي او د ایمل ولی خان او مولانا فضل الرحمن له ناندریو ترڅنګ له نورو سیاسي ټولنیزو مسایلو هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د تیرونه د مسایلو ته د ټکی نوی دیلی کې د افغان سفارت له تړل کې دوه سره سم بیا پرانیسته. د جمهوریت سفیر مامونځه او همکارانې له سفارت وتلي خو د ممبئی او حیدرآباد جنرال کونسلانو سفارت بیرته پرانیسته.
ما هر دو جان کنسول ها از طرف وزارت امور خارجه کشور میزبان و گفته شد خواهش کردن که به طور عاجل خود را به وزارت خارجه در دیلی برسند.
در جمهوریت دو وقت چوک ندی پاتی در جمهوریت سفارت پا وانیس پا هند که خپل ماموریت پای ترس ولیده حق بند شویده.
دوست هم زمان کنسول پا بامبی که او په حیدرآباد کې دواړه په دیلی کې د سفارت کې د اوس ما خبري شروع کړې دوه دقیقې مخکې د سفارت کې سفارت بیرته خلاص کړی ده.
سرپل کې د تیلو استخراج او د سالنګ د تونل بشپړېدل. طالبان وایي اته د تیلو څاګانې چالان شوې لس نورې فعالو. سالنګ کې بیا د کار په بشپړېدو انجینرانو اتړونه کړي.
درې سو څلوېښت دیمغه خپل انجینران او لکه دوی چې ویلې پنځه نیم سوه کسان دلته مستقیم په کار باندې افغانان لګیا دي.
نور زمینی کارونه به کوو خو د فعلاً لپاره د تونل او ګالری کارونه شتاس مشاهده کړ او 80% کار شوی کمپیوټیزي به ډیره زر خلاص شي.
کډوالو لپاره د افغان لوبډل مشر د مرستو ټولولو کمپاین حشمت شهیدی امریکا کې تر اوسه $10,000 راټول کړی او د سفر موزې برېټانیا ته هم پخودي.
نو ان شاء الله په دې امید چې راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامې لرو چې هلته هم افغانان په دې د خیر کار کې ونده واخلي مرسته وکړي.
دا خبره هر څه تکول چې کېدی شي د یو افغان یو ډالر مرسته هلته په افغانستان کې د یو بل افغان ژوند مثبت بدل.
او په چمن کې د روان پاکستان ضد پرلت څلوېښتي. منظور پښتون وایي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په شړلو د جګړې او نفرت تخمونه وشیندل چې پایلې به ښه نشي.
اسلام مانی نه این مانی نه جرگا مانی پلاس کے ٹوپک اخستای رہی پلاس کے خلق ساتلی دی وس بدا ولس قدم نہ درب سیاخی درکتا خبر می جس غلی پرکتا خوا زمردا افغانان زمردا پشتان ناستی.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی له اوږدې خاموشۍ وروسته له یوې جاپانۍ رسنۍ کیودو سره په څرګندونو کې ویلي طالبان د ملي خبرو اترو موضوع درک کوي او په زور له صحنې څخه د دوی د حذفولو خبره سمه نه ده. پخوانی ولسمشر ټینګار کړی چې د نور په افغانستان کې د رژیمونو سقوط نه غواړي ځکه افغانانو په کافي اندازه سقوطونه لیدلي دي. خو په وینا یې ستونزې د خبرو له لارې پالیسیو کې په بدلونو حل کېدای شي. حامد کرزی یو وار بیا د یو ولسواک نظام له منځه تللو کې تیر حکومت او نړیواله ټولنه پړه بلل ده. وای دا هر څه د دوی د ناسمو کړنو نتیجه وه. ښاغلی کرزی ټینګار کړی چې طالبان د نجونو له زده کړو سره موافق دي او اړتیا یې هم احساسوي خو په داسې حال کې چې له 800 ورځو زیاته موده وشوه چې طالبانو افغانستان کې د میرمنو او د نجونو په کار هر ډول زده کړو پارکونو ته پتلو سنگارتونو او نور فعالیتونو بندیزونه لګولی دي. حامد کرزی چې دا مهال په کابل کې اوسی ویل کېږي چې طالبانو د سفرونو تر څنګ د بیان ډیر ازادي نه ده ورکړي. که څه هم تیره اونۍ په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د مخکنیو مسؤلانو په وینا د هند او طالبانو د پرله پسې فشارونو له امله دایمي وتړل شو، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره د افغانستان د جنرال کونسلانو لخوا دا سفارت بیرته پرانیستل شو. پخوانی سفیر فرید مامونجی پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړی وضاحت کې ویلي، تیرو دوه میاشتو کې هند نه یوازې د دوی پر وړاندې فشارونه کم نه کړل، بلکې د ډیپلوماټانو ویزې هم تمدید نه کړې او دوی طالبانو سره تعامل ته تشویقول.
منګ په نوې ډیلی کې د افغانستان جمهوری اسلامي سفارت یو هفته کېږي چې تړلی دی. البته دا تړل دایمي دی او د جمهوریت د دورې چې څومره ډیپلوماټانو هغو نوې ډیلی او هند پریښی دی او بیرون تللی دي. دوه عمده دلایل چې دا سفارت منګ تړلی دی، یو د هند خوا عدم توجه و چې ډیپلوماټانو ته د ویزو نه تمدیدېدلو. دویم لوی دلیل دا و چې سفارت ته هغه قانوني ډیپلوماټیک حیثیت او جایګه د هند حکومت دخوا نه ورکړل کېدله. نو دا راته بهتر کار شو چې د یو سمبولیک سفارت د ساتنو نه یو بند سفارت بهتر دی.
د سفارت په بندیدو کې څه هم د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس ترکزی ویلو، هند کې پاتې افغان ډیپلوماټان له دوی سره تماس کړي او ژر به دا سفارت بیرته پرانیزي. خو ممبئی او حیدرآباد لپاره افغان جنرال قونسلانو زکیه وردګ او سید محمد ابراهیم خیل بیا ویلي، د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت بیرته د هند حکومت په غوښتنه پرانیسته ده. دوی نه دی ویلي چې آیا د طالبانو تر امر لاندې فعالیت کوي که نه، خو په سفارت د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ بیرته پورته کړی.
اینا گفتن چنانچه ما قبل دو ماه قبل گفته بودیم که سفارت افغانستان در دیلی بسته نمی شود و از ما خواهش کردن که در پلوی کارهای ممبئی و حیدرآباد شما کارهای بخش کنسولی سفارت را نیز به دوش بگیرید تا مشکل هزارها افغانی که در حوزه کاری سفارت افغانستان در دیلی قرار دارند رسیدگی نماید.
ده هند پارا ده مشکل ده وست چی ده کابل دیپلماتان راشیو خپل ماموریت دلته تر سره کی، ځکه په هند کې د انتخاباتو ورځ شپې دی روان، سلور میاشتو کې دلته د صدر اعظم انتخابات دی. نو فکر نه کوم چې هند د کابل نه په دې وخت کې ډیپلوماټانو مني، ولې هغه ډیپلوماټان چې په خواهی د جمهوریت د بیرغ لاندې کار کو او اوس د کابل سره په اړیکه کې دي، هغو ته بیا سفارت سپارل کیږي د هند د خوانه. هغه همکاران چې د جمهوریت په دوره کې په ډیلی کې و، د هغو نه هیڅوک په ډیلی کې نه دی پاتې، هغه ټول د ډیلی نه وتی دي.
فرید مامونجی ویلی وو ډیپلوماټانی په داسې حال کې له هند ځي چې د افغانستان د سفارت د ټولو شتمنیو موټرو ودانیو او په بانکي اکاونټ کې د نیم میلیون ډالرو د ساتنې مسؤلیت اوس د هند پر غاړه دی او ورسره یو سلو لس مخیزه راپور هم پرېږدي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په یو تازه اقدام کې د کندهار د طبي علومو انسټیټیوټ دروازې د خزینه محصلینو پر وړاندې وتړلې، د دې ډلې د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم یو وار بیا د نجونو زده کړو او د ښځو د کار موضوع ته په اشاره ویلي، دوی هیڅکله د نړیوالو د فرمایشونو منلو ته چمتو نه دي. نوموړي په کابل کې د طبي علومو له پوهنتون څخه د محصلانو د فراغت مراسمو ته ویلي، نړیوال د طالبانو حکومت او مسلمانانو ته په یوه او بله بهانه د ښځو د حقونو د نجونو د تعلیم د حدودو د درولو او نورې کیسې را مخته کړي.
دنیا خو زموږ سره دا ده هغه تعامل باندې نه را سره ځي چې د یو ملک د اصولو د نظام او د عاداتو او د جن تقاضای خپل فرمایشات غواړي په موږ تطبیق، خو د چا فرمایشات ته په هیڅ صورت کې آماده نه یو.
نوموړي له فارغو شویو محصلینو غوښتي چې خپلو زده کړو او څېړنو ته دوام ورکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې تازه د روسیې په بورسیو کې کامیابو شویو افغان محصلینو ازادۍ راډیو ته شکایتونه کړي دي چې له تیرو لسو میاشتو څخه یې طالبانو پاسپورټونه اخیستي او د بورسیې لپاره سفر ته یې په دې بهانه نه پرېږدي چې یو کفري هیواد کې زده کړې مه کوئ. د طالبانو حکومت تیره اونۍ د آمو سیند حوزې د سرپل ولایت کې د تیلو د اتو څاګانو د استخراج چارې پیل کړې. د طالبانو د پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور وای ژر به د هرات د نفټو له 2000 کیلومتر مربع پراخي حوزې څخه د لسو چاګانو په مرسته د نفټو استخراج پیل شي، چې ورسره به د ورځې په حساب د افغانستان د نفټو استخراج 800 ټنه تل وړ شي.
اتر چاګان یو سفت تحقیقي ان شاء الله ډیر ضربه نورې چاګان تیاری سی او پاینده کال کې به ډیر ساګان نور مو یستل سی او لکه مخک رئیس دی کمپنی ویل سی اکتشاف په 100 کیلومتر باندې په اکتشاف لګیا دی.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر بیا ویلی د سرپل له نفتی حوزې څخه د نفتو د عوایدو 15% به په همدی ولایت ولګول شي.
زه په دې اکتفا نه کوم چې یوازې د بند لپاره دغه تخصیص شوی دی، حلقوي سړک د ولایت لپاره چې واغم ما په یاد ما په دې کې ژمنه کړې ده چې باید د حلقوي سړک د ولایت لپاره هغه مورغول شي.
که څه هم طالبان له پخواني حکومتونو څخه په پاتې پروژو د کارونو چټکول او د نوي ورغنیزو پروژو خبره کوي، خو د دوی د حکومت د خارجه وزارت مرستيال بیا وایي د سیمې ځینې هوادونه او لویدیز نه غواړي چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې بشپړې شي.
د ته خان پیخي جنجال پیخي نو بهانه ده چې رسمیت نه پیژندل شي، یاده مشکل یاده مشکل دي کې د رسمیت پیژندل خبر نه سکه.
بلخوا د کرکټ د ملي لوبډلې مشر حشمت الله شهیدی له پاکستان راستنو شوی او افغان کډوالو ته په مرستې پسې د امریکا او برېټانیا په سفر وتل چې تر دې دمه د امریکا په دریو ایالتونو کې نږدې $80,000 مرسته راټوله کړې ده. حشمت الله شهیدی وایي هڅه به وکړي چې د امریکا په پاتې ښارونو کې د مرستو د کمپاین له لارې افغانان حتی $1 مرستې ته هم وهڅي. حشمت شهیدی چې کډوالو ته د مرستو د راټولولو په برخه کې امریکا میشته افغان کلتوري ټولنه او د امریکا غږ خبریال جعفر خان هم ملتیا کوي، وایي له امریکا څخه تر وزګارېدو وروسته به برېټانیا ته هم سفر وکړي.
سباندې $200,000 منګه د سان فرانسیسکو په ښار کې مرسته راټوله کړه او تقریبا $15,000 منګا په لاس انجلس او تقریبا $10,000 منګا په فینیکس کې مرسته دی افغانانو ورونو نه راټوله کړله. نو ان شاء الله په دې امید چې په راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامه لرو چې هلتم افغانان په دې د خیر کار کې ونده واخلي مرسته وکي.
افغانانو ټول هر کله وکړ د دغه تل بیک ویل او په لزګونه زره ډالر مرسته ورسره کړی دا درې غونډې کړي دي او د دې اراده ده چې ازري نورې غونډې هم وکي په امریکا کې او بیا اراده لري تصمیم لري چې برتانی ته هم یو لن سفر ولن منډه وکي نو هلته هم د افغانانو سره وګوري او د په وطن کې د راستنه شو وطنوالو سره د مرستې غږ او پیغام هغه ته هم ورسوي.
پاکستان تر دې دمه 400,000 افغانان راشړل چې د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا دغه هیواد د کډوالو په جبري خراج کې په پراخه پیمانه د بشري سرغړونو مرتکب شوی دی. او په چمن کې د پاکستان د حکومت د وروستي پالیسۍ پر ضد د پښتنو د غرزنګونو قومونو ګوندونو وړو او لویانو د پرلت سلوي خرزي پوره شوې. د پښتون ژغورنې غرزنګ مشر منظور پښتین د چمن پرلت وینا کې ویلي پاکستانی ریاست د 2,000,000 افغان کډوالو په شړلو او پر ډیورنډ د پاسپورت جبري کولو لارې سلګونه زره پښتانه بیکاره کړي او دواړه غاړو ته د نفرت او جګړې تخم شیندل دي.
او بیا 2,000,000 افغانان په زور د خاور نه وسړي دا ډېر لوی نفرت پیدا کوي. دا نفرت پرتلونکي جنگ کې با یو نوې تودوالۍ ورکوي. دا زمونږ لاړه نه وشو، دا تودوالۍ پاکستان خپل پیدا کړ، نفرت یې پیدا کړ، ضد یې پیدا کړ او د خلکو په ذهنونو کې دا څه کار جوړ کړ چې سبا دلته څوک هم جنگ کوي. اول به دوی سپورټ
بلخوا پرلت د لغړی اتحاد مشرانو په وینا کې خبرداري ورکړه چې پاکستان له څلويخت ورځو دروان اندغه اعتراض یې وغوښتنه لاندې منلې او که دوی وقاهیدل نو پنجاب به هم ترې روغ پاتې نشي.
د پاکستانو مشرانو ته وایو چې سره یو سي سره کښېنه ورکې دا پښتنو ته ازادي، دا د تور انګریز، دا د پنجابی، دا د امریکای د غلامۍ اخلاص کوي ورکی ازادي خلاص کوي.
او تیرونه د طالبانو مخالف پخوانی جهادي او د سقوط شوی جمهوریت یو شمیر سیاسي ډلې د مسکو له کانفرنس نو وروسته پای وسته د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات د لړۍ ولسم کانفرنس ته ورټول شوی. په دې کانفرنس کې چې ملي سرود ونه غږول شو خو د افغانستان ملي بیرغ موجود و، د پاکستان په خواني استخباراتي چارواکي او د پښتونخوا ملت پال هم وربلل شو. تورن اسماعیل خان د طالبان اوسنی رژیم د افغانستان او سیمې لپاره ګواښ بلل او ویلي دي چې پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پاتې رسیدلې ده. د دفاع وزارت په خوانی مرستيال شاه محمود میاخیل بیا ویلي طالبان په تعامل باور نه لري، حکومت اګلارې چې اوس غوړه کړې د پاکستان کې ویبلې جګړې ته لار پرانیزي.
او دا سیمه کوله به سبا ته کوي د نوي عالمی لوبه ده. په دې کې یو طرف ته غرب دی، امریکا او برتانیا، او بل طرف ته چین او روس دي. نو زموږ سیمه بیا لبه د مرغه د جنگ میدان جوړیږي.
د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا ادعا کړې ده چې طالبان د اټومي وړو سلاګانو د پیدا کولو په هڅه کې دي. او محسن دا وړ بیا ویلي طالبان د ټوپک په زور راغلي او د ټوپک په زور باید وستل شي.
ان ماي اپینین ون اف اور آی ویل کوټ ون اف اور لیټ پارټي لیډر اکرم شاه لاله ان هی یوز ټو سین پښتو د ټوپک په زور راغلي د ټوپک په زور به وباسي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کارون کې د محسن داوړ سرګندونو غوسه کړي او د طالبانو حکومت په دې کانفرنس رسمي خبرګون نه دی خوله خو د مسکو له کانفرنس سم دستي ورسته یې سرپرست خارجه وزیر د روسیې له سفیر سره لیدنه کړې او د یونما له مشر هم غوښتي دي چې نړیوال د موازی ډلو د راپورته کولو پر ځای د طالبانو رژیم تقویه کړي. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا په بنو کې د تیرې ونې بریټ کې یو وار بیا د افغان وګړي د لاس لرلو په ادعا سره اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت استاد احضار کړی دی. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی دفتر وایي په دې احضاریه کې له طالب لوري غوښتل شوی چې د بنو بریټ کې یو تن افغان او د ټي ټي پی د مشر غړي حافظ ګلبادر لډل سره تړاو درلود. پاکستان وایي طالب استاد ته په دغه بریټ شدید خبرګون ښکاره کړی او د حافظ ګلبادر د ورسپارلو غوښتنه یې ترې کړې ده. بلخوا د طالبانو د حکومت یو چارواکي ملا کلی ملا افغان د پاکستان پر رابطه توند بیان کې دا هیواد یو فاشیست اداره بللی او زیاته کړې ده چې د پاکستان بنسټګر محمد علي جناح ته به نورو ځایونو څخه لیکلي امرونه فرمانونه راتلل. هغه ویلي افغان کډوال چې اوس پاکستان راوښړل په پاکستان کې نه بلکې د افغانستان په مقبوضه او خپل ساحه کې میشت وو.
د پنجابي فاشیست نظام سیو وخت کې د افغان مهاجر دته د سرو زرو چرګو او د جهاد ناروی په اسلامي نړۍ کې په دروازه بدرګه کوله کله پاکستان کې خورا معلومي ولا کيا ملک يا سټيټ يا دولت يا د امریکا او د امریکا د متحدینو په دې سیمه کې د غو د پالیسو د تطبیق د پار یو سپک به هنر ماموریت.
د افغانستان له شمال سره د کابل وسلوون کې سالنګ تونل د شپاړسمې ګالری د سیمټي کانکریټ چارې بشپړې شوې. انجینرانو او کارګرانو چې ټول افغانان دي د دې پروژې د لومړي پړاو یا د تونل د رغونې د بشپړېدو خوشحالي پاتړون منځلې ده. ملي سوداګر ضیاءالحق وزیر زی چې دغه پروژې د تطبیق لپاره اخیستې و وایي پروژې ته 15 میلیارد افغانۍ بیلې شوې او د تونل د سیمټي کانکریټ چارې له ټاکلي وخت د مخه خلاصې کړې خو له جبل السراج نه تر دوشي پورې 13 کیلومتر لارې جوړونه لا پاتې ده. انجینران هم وایي چې په دوه کالو کې به د تونل د سمولو ورسره تر دوشي پورې د سړک درغونې پاتې ټول کارونه هم بشپړ شي.
نو چون د کال په دوی مروبه کې د دې کار شروع شوی موږ اولویت تونل او شپړسمه ګلوري ته په شمال او جنوب کې ورکو همدارنګه فعلاً د خنجان او د بازار نه د دوشي په طرف باندې کار هر روان دی. ال تاوا مناسبه دغه کار به جریان لري او په دغه دوه برخو کې چې په سلنګو چنل تاوا سړوي کاري فرصت کم دی. نور زمیمی کارونه به کوو خو د فعلاً د پاره د تونل او ګلوري کارونه چې تاسو مشاهده کړل واتنې فیصد کار شوی کانکریټیزي به ډیره زر خلاص شي.
سالنګ تونل چې 2.1 کیلومتر اوږد دی لومړي ځل لپاره په 1340 کال د $1.6 میلیون په لګښت شپږو کالو کې جوړ شو او شمال تتللی سخت غرنۍ لاري 110 کیلومتر را لاند کړه. د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال دا لاره سخت ویجاړه شوه چې د جمهوریت تر وروستیو پورې حکومت په اساسي ډول رغونه باندې ونتوالی ده. طالبانو له څو میاشتو راهیسې دا لار د رغونې لپاره تړلې وه چې خلکو یې د بدیل په ډول بیرته د غرنیو او واورینو لارو نه استفاده پیل کړه خو اوس یې پر رغېدو خلک خوشحاله دي. او په ټولنیزو رسنیو کې به خبرې دادی چې کوزه پښتونخوا کې د ټاکنیزو منډو ترلو لپاره د تابعو په غونډه کې د مولانا فضل الرحمن او نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان ترمنځ ناندرې زیاتې شوې. مولانا فضل الرحمن چې په افغانستان کې د تنظیمي ډلو له وخته د طالبانو تر حکومت پورې د وسلوالو ډلو ملاتړ پاتې شوی د تیرې اونۍ په یو بیان کې ملت پال سیاستوال تورن کړي دي چې د لر او بر د یووالي نارې دروغ وي.
همنه یہاں بڑے بڑے نعرے سنے لڑو برو لڑو برو لڑو برو اور دو نتیجہ سرا ہوا تلا تم در بدر او زم در بدر او تم برم در بدر او لرم در بدر دا یو نتیجه را هوا تر
خو په جواب کې د ګڼو ملت پالو ترڅنګ د نېشنل ګوند رهبری هم غوسه شوی او نوموړی تورن کړی دی چې د لر او بر د بربادۍ لامل ملا فضل الرحمن د هغه ملاتړي ډلې او پاکستان کې د ده تر کنټرول لاندې د مدرسو سیاستونه دي.
ولې مولانا صاحب تا هغه سړی نه چې په کومه ورځ د افغانستان الیکټډ ګورنمنټ وغورځېده او دهشتګرد رالل د ټوپک په زور رالل د مذهب په نوم رالل او دا افغانستان قبضه کو نو ولیا غر استاد نه وی چی افغانستان د غلامه زنجیرونو اوشلول نن ته ما به قام ته لګی چې تا زخمی کړی دی ستا مدرسې زخمی کړی دی ستا جمعه زخمی کړی دی تا د مذهب په نوم زخمی کړی دی تا د مذهب په نوم دوکه کړی دی دلته هر کور کې شهید پروت دی د دې جواب په څوک ورکوي.
تنن ما ته وایه چې لر او بر در په در مولوی صاحب که ستا په دې ایمان وي که ستا په دې عقیده وي چې فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره نو په ایمان د سرې سرې حساب در سره وسي که دلته نه وسي د خدای په حضور کې به در سره کېږي.
د تیرې اونۍ د ټولنیزو شبکو بله ګرمه موضوع د طالبانو په کچه په تحقیق او علم کې د مشهور کس شیخ حمید حماسي زړې څرګندونې وې چې پر رابرسېره کولو یې خلکو نیوکې کړي. د هغه یو بیان چې غالبا د ډاکټر غنی د حکومت په مهال ثبت شوی دی نوموړی پکې نظام ته د مالیاتو ورکول حرام بولي او خلک هڅوي چې له ګمرکونو او مالیاتو څخه د خپلو اموالو په غلا تېرول ورته کومه ګناه نه لري.
مسلمانانو د مونږ ستونی وشکېدل بیا یې وایم د دې نظام پر اساس کې چې څوک د اشرف غنی دا د سره واوري مسلمانانو خیر د کوم په زندان ته لاړ څو مونږ تاسو ته حق رسو ډیر کوشش اوس په دې کې چې مالیات ریواج کړي. مالیات څه ده؟ دا مالیه په اسلام کې روا ده که ناروا ده؟ په دې باندې باید علما یو تحقیق وکړي. مالیه په اسلام کې حرام ده. هر هغه څوک چې مالیه او ګمرک په اسلام کې اخلي ناروا ده. که په دې ما په خبرو اشرف غنی خبر شي وایي په دې ما حکومت ړنګي ځکه دې ما حکومت په اقتصاد اکثره په مالیه او په ګمرک بنا ده. خو زه یو خپل شرعي وجیبه ادا کوم. هر هغه تجار چې په دې مجلس کې ناست وي د افغانستان هر ولایت ته چې ګمرک راورسي که خپل مال پټ کړي چې ګمرک کم ورکي شرعاً جواز لري. زه چایم
اوس دا بیان په داسې حال کې راایستل شوی دی چې طالبانو د دوهم ځل لپاره واک ترلاسه کولو راهیسې په سوداګرو خلکو کسبګرو او کاروبارونو ټکسونه او مالیات زیات کړي دي. فعالانو د دې ترڅنګ د طالبانو د دارالفتا د یوې زړې فتوا انځورونه هم خپاره کړي دي چې پکې دولت ته مالیات ورکول حرام بولي او پوښتنه یې کړې ده چې که یو مشروع نظام ته مالیات ورکول یې حرام بلل نو اوس دوی ولې له خلکو څخه درانه مالیات راټولوي. تیره اونۍ په کوزه پښتونخوا او سویلي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا پر پښتنو باندې پنجاب ته د سفر لپاره د ویزا کارډ لرلو طرحې تطبیق پیل شو. فعالان ویلي چې د دې وروسته زرګونه هغه پښتانه د پولیسو له ځایي حوزو څخه د شناختي کارډ په لرلو سر د پاسه هم د تاییدي اسناد او ضمانت او نورو نویو وضع شویو اصولو په مراعات مجبور دي تر څو پنجاب ته پرې سفر وکړی شي.
پرس که منگا پاکستانیان یو او منگا دا پاکستان یوی صوبه پنجاب تا روان یو اول دا مزدوری لجو نو ولی دا منگ سر دا چل کیگی ولی منگا زنی لکیگو ولی منگا رسوا کیگو ولی دا منگ سر دا بد کیگی او دومره خلق پادا بولی کیگی جوی ما خبر دا پا انگلیش پانی پارم ده چی مل ده او سلی گنو ورزولو لدی گنو چت اولو لدی لودنگ انلودنگ لدی دل بدا پارم شوک ده که او دا سل یونیم سل روپه جرین ده پارم دا پروسیت و دا کیزون دا پارمون ورکی دا کم خبر دا دا چاو کم ده منګه صرف د دې خبرې دې منګه وضاحت وکړي چې چیرې پنجاب چې دا منګه دې ملک سن دا منګه پاکستانیان نه منګه چې پنجاب ته ځو کدا اٹک په خپل چې منګه اوړو منګه بل وطن ته اوړو
چې کچری د اٹک په دروازه باندې پنجاب ته په اوختو باندې په کلیرنس سرټیفیکټ لري نو آیا د پنجاب نه چې کم پنجابیان خیبر پختونخوا ته اٹک په دروازه را دد نکېږي هغه ځان سره کلیرنس سرټیفیکټ خیبر پختونخوا ته راوړي د ری پښتنو نه د پاکستان تر پښتنو در سیر نه ډیره خطر ده کړی پنجاب د سیر نه غټه خطر ده.
ګڼو خلکو په دې اعتراض ویلی چې د پاکستان ریاست د پښتنو پر وړاندې له ناسمو سیاستونو سره روان دي او په پاکستان کې د دغه قوم خلک په خپله د پاکستان د ریاست لخوا پردي ګڼل کیږي. بلخوا د پاکستان چارواکو ویلي د دې طرح په تطبیق غواړي پنجاب ایالت ته د هغو غیر قانوني کسانو د ورتګ مخه ونیسي چې پاکستانیان نه دي خو شناختي کارډونه جوړ کړي دي. په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ بله موضوع چې ډیره زیاته لاس په لاس شوه د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی له پخواني مشر اسد دورانی سره د افغان فعال عیسا محمدي لفظي شخړه وه. اسد دورانی چې تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس ویناوالو کې تر دې وړاندې ګڼ مرکو کې د افغانستان د نظامونو په چپه کولو کې د خپل رول په اړه څرګندونې لرلې دي. او د جالب خبرونو له دریڅونه نوې خبرې دا دي چې افغانستان به ډېر استعدادونه لري خو د اسلامي هنر او خطاطۍ هنري په لار او بر کې کله کله ډېر ښکلي غوټۍ واکړي. وکیل احمد پښتون د زابل ولایت په یو خونیز مرکز کې د خپل اسلامي هنر خایستو کې نړۍ پرانستي او د خپل ذوق او شوق تنده په کې سړی. هغه اسلامي خطاطۍ په آنلاین ډول پرته له کوم استاد زده کړې ده خو په خپل اوس لې ونیم کال راهیسي د خپل خونیز مرکز په چوکاټ کې د لزګونه ماشومان او زلمیان استاد دی. هغه د اسلامي خطاطۍ لپاره د خلکو فرمایشونه هم اخیستي، لوحې هم لیکي او په جماعتونو کې هم د اسلامي خطاطۍ د خپل لاس نخي پرېږدي.
دا هنر که څوک وایي چې زده یې کې دا دوی تر ټولو ښه طریقه یې آنلاین ده. آنلاین ډېره ښه ژر زده کېږي خو که چیرې یو خطاط او یا یو رسام ته لاسرسی وسي دا بیا ډېره ښه خبره ده. یعنی له خطاط او له رسام څخه په ډېرې اسانۍ سره دغه هنر زده کېږي.
وکیل احمد پختون وایي دا مهال زابل کې اله دوه مشهور خطاطان دي چې یو پکې دی هم دی خو غواړي چې د ځان په څیر لږ تر لږه اتو تر لسو تنو پورې ځوانان وروزي. اما ګیله یې کړې ده چې د شاګردانو او د رسم کړې اسلامي لوحې چا تر نه تر اوسه په پیسو نه دي اخیستي.
اوس زه په دې توانېدلی یم چې دلته په زابل ولایت کې تقریبا تر اتو پورې کسان زه وروزم. یعنی اته کسان زما زده کوونکي ما اوس داسې روزلي دي ان شاء الله چې دغه تاسیس زما په څنګ کې کوم لیکنه ویني دا یعنی دا لیکنه هم زموږ یو تن زده کوونکي کړی دا یو تر ټولو ښه مثال ده.
او کسام نړۍ ورستر بلی پرمختګ کوي او په وړاندوینو یې باورونه کم شي. خو د هر میلادي کال په ختمېدو خلک یو وار خامخا لا هم د بلغاریایي نجومي بابا وانګا د وړاندوینو کتاب ته سر ښکاره کوي. بابا وانګا چې په ستر ګوڼدا وا او په 1989 کال د یو نوي کلونو په عمر مړشوه د هر کال لپاره جلا وړاندوینې لرلې او ګڼي رښتیا شوی هم دي. هغه باور درلود چې نړۍ به په 1509 میلادي کال لمنځه ولاړه شي او تر همغه ورځې پورې خپل وړاندوینې ورکړي دي. که څه هم تاسو ډیر باور مې پرې کوئ خو د را روان 2043 کال لپاره ځینو وړاندوینو ته د نړۍ رسنیو ځغلنده کتنه کړې ده. د بابا وانګا د وړاندوینې لمخې د روسیې په ولسمشر به 2043 کال کې قاتلانه برید وشي، حال دا چې په کرملین دا برید څه کال هم وشو. دا غیر وړاندوینو کې دا هم شته دی چې 2043 کال کې به په اروپا ځینې ترهګریز بریدونه وشي او د بیولوژیکي وسلو د ازموینې وړاندوینه هم پکې شته. هغې په 2043 کال کې د نړۍ په کچه د اقتصادي بحران او د خپل وړاندوینو کې راتلونکي کال د سرطان په شمول د نورو لاعلاج ناروغیو د درملو د ایجاد خبره هم کړې ده. بابا وانګا د 11 سپتمبر شاهزادګۍ ډیانا د مرګ، د شوروي اتحاد د ړنګېدو، د 2004 کال د سونامي وړاندوینې هم کړې وي چې رښتیا شوي دي. خو د 2003 کال لپاره په یو اټومي بټۍ کې د ستري چاودنې خبره کړې وه چې لا نه ده رښتیا شوي. او تیره اونۍ ناسا په خپل دې اعلان ټوله نړۍ حقیرانه کړه چې له ځمکې 14 میلیونه کیلومتره لرې واټن نه د لومړي ځل لپاره د لیزر ټکنالوژۍ په مرسته پیغامونه ترلاسه کړل. دا پیغام په وی سیاري په سیوتلې فضائي بیړۍ کې چې سایکي ماموریت نومیږي نسب شوی ډي اس او سي ټکنالوژي زمکه تر رسولې. دا لومړی ځل دی چې انسان له سپوږمۍ څخه څلويخ چند لري واټن نه زمکه ته د لیزر په مرسته پیغام رسولو کې بریالي کیږي او ډیټا ترلاسه کوي. ساينس پوهانو تر اوسه پورې له فضائي بیړۍ څخه د رادیو سیګنالونو په مرسته پیغامونه اخیستل او دی لپاره به لوی لوی انټنونه استفاده کول. خو د بانډویډ د زوف لامل به ایچ ډي تصویرونه او ویډیوګانې په ډیره سختۍ اخیستل. مګر اوسنۍ ټکنالوژي د ساينس پوهانو په وینا د ډیټا د انتقال سرعت سل چنده زیاتول شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo د فیسبوک ته پانا ده او په ټوئیټر کې مو په twitter.com/azadiradiomo موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.